السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو د زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم. اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته 19 پروګرام د کرخې په غاړه وړاندې کوو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شانورو.
د خبرونو سرټکی، پولیس وای په کورمه کې د عملیاتو پر مهال امنیتي سرتیرو ته د یو تن مړې ملاو شوې ده. اسلام آباد کې میشت افغانان وای پولیس وی تر سلو ډیر کسان نیولې او افغانستان ته ستانه کړې دي، او د ترکی په یو هوټل کې د اور لګیدو پیښې له وجې د مړو شمیر شپږ او یو تر رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل، پولیس وای په کورما کې د پوځي عملیاتو پر مهال امنیتي سرتیرو له ژړینې سیمې د یو اشکنجه شوی تن مړې موندلې ده. په کورما کې پولیس چارواکي بیګا د نوم نخ پرولو په شرط مشال لريو تو ویل په دازو وشتل شوی جسد د هنګو د تنویر حسین دی. پولیس وای دا د هغه لري ورانو څخه و چې د جنوري په 14 لټل نه پاړه چینارته د مرستې لیکدونکو قافله باندې د وسلوال بریډ برستله درک شوی وو. په هغه عمله او د امنیتي ځواکونو په جوابي کاروایي کې 13 کسان وجل شوی وو. ورسره د پاکستان امنیتي ځواکونو د جرمنۍ ادل نورلسمه څخه په بغن کې عملیات پیل کړي چې د چارواکو په وینا مقصد یې په سیمه کې د وسلوالو ختمول دي. پولیس وایي د جرمنۍ په 20مه په بغن کې عملیات روان وو چې په ځینو سیمو کې د لټون او شیلنګ عملیات شوی دي، خو په کې د مار روبلې اطلاع نشته او نه هم څوک نیول شوی دي. بلخو پولیس وایي چې د جرمنۍ په شپاړسمه پیښې په تړاو په شلو معلومو او ترشلو زیاتو نامعلومو کسانو باندې د دهشتګردۍ د دفو لاندې مقدمه درج شوې دي. د بګن ځنو مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې په دې ګام نیوکه کړې ده، خو پولیس وایي دا بی ځایه ګام نه دی، بلکې د تحقیقاتو په بنیاد د مقدمه درج شوې دي. هلته د کورمه په بګن کې د پوځي عملیاتو له وجې د بې کورشو خلکو لپاره د هنګو د ټل تحصیل په کیمپ کې میشت کډوال وایي سهولتونه نه لري. دوی وای چې په کیمپ کې د خوراکي شیانو، بسترو، ګربو، کمبلو، جامو او نورو سهولتونو د نشټوالي مسلې لري. د بګن سید مرجان پرون مشال لري وویل یخني زیاته شوی او په کار د حکومت د کډوالو ستونزې هوارې کړي، خو د ټل تحصیل یو چارواکي او د یاد کیمپ مسؤل کامران زهیر هم پرون مشال لري وویل چې په کیمپ کې وارله مخه درش خیمه لګول شوې دي او ځنې کورنۍ په کمرو کې ځای کړل شوې دي. نو موري ویل د ځلي انتظامیه مشران یې د دوی پستونځو خبر کړی دي. په خیبر کې د بلدیاتی استازو د کمیټې مشر شاه خالد شینواری پرون مشال لري وویل چې خواوشا درې کاله یې د منتخبو دو کیږي، خو د لوکل ګورنمنت اداره ورته په خپل کنسولونو کې د پرمختیايي کارونو لپاره فندونه او اختیارات نه ورکوي. نو موري همدار زویل اداره ورته ایوازې میاشتنۍ اعزازی او د دفترونو د اخراجاتو پیسې ورکوي، خو بلدیاتی نظام په سمتوګه د نه عملي کېدو له امله بلدیاتی نمائندگان پرمختیايي کارونه نشي کولای.
دا سه پر رسمي توګه سفندونه نشته کوم چې د بلدیاتو حق کیږي او هغه د پروونشل فاینانس کمیشن د فارمولې لاندې هغه فندونه نشته چې دا ویلج کونسل، نیبرهود کونسل یا تحصیل کونسل به باضابطه طور د خپل کونسلو نه پاسي خپل ترجیحات او ضرورتونه په کې دغه کوي.
بلخوا په خیبر ضلع کې د لوکل ګورنمنت ادارې مرستیال مشر مامون نواز بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا ورته فندونه نه دي ورکړل شوي. په خیبر پښتونخوا کې په 2020 کال کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وای په 13 ورځو کې د اسلام آباد پولیسو تر سلو ډیر افغان کډوال نیولې او واپس افغانستان ته ستانه کړې دي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو ځنو افغان کډوالو چې بهر ته تګ لپاره په پاکستان کې ایثار دي پرون یې مشال لريو تویل چې د پولیسو لخوا د زورول کېدو سربېره په ویزو تر لاسه کولو او بهر هیوادونو ته د تللو په پروسه کې ډېرې ستونزې لري. خو د اسلام آباد یو پولیس چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط بیګا مشال لريو تویل یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت د 2013 کال د نومبر راهیسې په هیواد کې د اسنادو نه لرونکو کډوالو له هیواد د وستلو لړۍ پیل کړي چې زیاتره پکې افغانان دي. تر اوسه حکومت د 8 لکونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي. او بل خبر دا چې د ترکیه په یو هوټل کې د اور لګیدو د پیښې له وجې د مړو شمیر شپږاویا تنو ته رسیدلی دی. د کورنیو چارو وزیر علي یر لیکایا تیره شپه ناوخته وویل چې د ګرینډ کارتال په نوم هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې تر اوسه د 250 کسانو مړی پیژندل شوی دی. دغه په وینا پرون د پیښې پر مهال 238 مسافر په هوټل کې وو. ګرینډ کارتال د ترکیه د شمال لویدیز بولو ولایت د کارتال کایا سیمه د سکی په یو مهمه تفریحي ساحه کې ده. د ترکیه د روغتیا وزیر ویلي چې د 150 جوبلو لړلې د لکتر لګا یو وضعیت نازک دی او ولستنه نور له درملنې ورسته رخصت شوې دي. د دې اور پیښه علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. د خبرونو پای
خبرنم د منور شانه واوریدل اوس وخت شوه دی د ونیس پروګرام د کرخه په غاړه په نننې خبرونه کې د خان عبدالغفار خان یا د بادشاہ خان د تلین په مناسبت خبرې شوې دي. د خبرونې قربا شاهین بنیری دی او د خبرونه درته په تکراری بڼه خبرو. د کرخې په غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو پرون یعنی د جنوري په شلمه باندې دا پښتنو په وطن کې په ټول نړۍ کې چرته چې خلک د امن پامتدار دي د خان عبدالغفار خان بچا خان او درشمه کلیزه منځله. خان عبدالغفار خان د پښتنو په سیاسي تاریخ کې دغه په ټول نس تاریخ کې دغه په کلتوري تاریخ کې یو ستر شخصیت دی چې خپل ټول ژوند دی د پښتنو د ترقه دغه د پرمختیا او دغه په ټولنه کې اصلاحاتو ته وقف کړی وو. په دغه لار کې بلا د قید و بند تکلیفونه او سختې برداشت کړې دي. پښتنو ته د علم رڼا او پوهې او شور ستوري او مشالونه پریښې دي. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد خبره کوله او هغه په نړۍ کې د عدم تشدد په نامه باندې پیژندل کیږي، د امن په نوم باندې پیژندل کیږي، د مینې په نوم باندې پیژندل کیږي. بیا هم خان عبدالغفار خان چې د کوم وطنو په کومه خاوره کې سترګې غړولې وي، په کومه وطن باندې خپل ځواني او خپل ژوند تیر کړی وو او په کومو خاورو ته چې هغه د مرګ نه وروسته په کومه خاوره کې ښخ شوی دی، هغه خاوره د نفرت، هغه د جنګونو، هغه د تعصب او هغه د تشدد ښکار ده. دا ولې یو ډېر غټ سوال دی. نن په خپرونه کې په دغه موضوع باس کوم. سره د خپرونې په لومړۍ برخه کې د ډیر اسماعیل خان د پښتو ادبیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر طارق خان برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوئ؟ په خیر ډیر مننه طارق چې تا وخت وستو مونږ سره د خپرونه کې رالی. مونږ سره به د خپرونه کې د عبدالعلی خان پوهنتون استاد او څیړنکار ډاکټر سویل خان صاحب هم راځي. د خبرونه کې به مونږ د ایډورډز کالج د پروفیسر لیکوال او څیړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره هم خبرې کوو، خو د خپل باس پیل کوو د ډاکټر طارق خان نه. ډاکټر صاحب لومبي تاسو خو په دې موضوع باندې څیړنه کړې ده، پی ایچ ډی هم کړې ده. مونږ چې د باچا خان خبره کوو د نن دور د نوي کلتا او مونږ ته وایي چې باچا خان څوک وو نو مونږ به ورته سوایو.
داسې د شاهین صاحب چې باچا خان په خپله باندې یو فکر نوم دی، د یو نظر نوم دی، او تر ټولو مهمه خبره ده چې باچا خان زه داسې فکر کوم چې باچا خان واحد هغه شخصیت دی یا واحد هغه سي مفکوره او فکر دی چې دا به په هر وخت کې او په هر دور کې ریلیونټلی متعلقه به وي پښتنو ته، ځکه چې زمونږ د پښتنو د وطن کم حالات دي او اوس کم جوړ دي، نو په دې کې به مونږ ته په هر لمحه لمحه باندې باچا خان متعلقه وي او د هغه فکر او افکار به متعلقه وي. یو څو مثالونه ویلی شو. په نږدې ورځو کې مونږ وینو د مونږ د کرم ولسوالۍ چې دا په دې کې وجوهات به نور هم وي، زه دغه نه نظر انداز کوم، خو کومه مسلکي شخړه چې رامنځته شوې وه نو دغه مسلکي شخړه کې باچا خان دا فکر لري چې ټول مسلکونه ټول مذهبونه دا د مینې او د احترام مذهبونه دي، نو په دې وخت کې به هم مونږ ته د باچا خان دغه فکر چې ټول مذهبي هماهنګي به وي، د ټولو مسلکونو او مذهبونو به احترام وي، نو باچا خان مونږ ته په دې کې متعلقه دي.
جی جی خپل خبر جاری وساته. جی
نو کومنګ ګورو چې په دې وطن کې د بدمنې کم صورت حال دی، په دې کې د بې روزګارۍ کم صورت حال دی، په دې کې دا کورنۍ تشدد یو بل خصوص د خوځو او د ترانس جنډر په اړه چې کوم تشدد روان دی په دې وطن کې، که د ډیموکراسي او د حکومت ولای کوم بحران او مسله روانه ده، نو په دې کې د بادشاہ خانه به تعلیمات چې دي هغه نه صرف زمونږ لارښوونه کولی شي، بلکې زمونږ زیاتې ستونزې هغه حل هم کېدی شي د بادشاہ خان د دغه افکارو په رڼا کې، ځکه چې زمونږ ټولنه، بلکې زه دا خبره ډېر په دغه سره کوم چې زمونږ ټولنه چې ده دا یو نرواکه ټولنه ده، دا ماته ده په دې کې د ښځو اشتراک او شمولیت هغه شان نه دی، د ژوند په مختلفو پړاوونو کې هغوی چې دي هغوی د دغه پېښله سازوي او د دغه عمل نه بهر کړی شوي دي. بادشاہ خان واحد شخصیت دی چې په نړیواله توګه باندې چې کوم د فیمینزم یا د ښځو د حقوقو خبره ده، د بادشاہ خان فکر چې کوم دی په انساني تکریم باندې یقین ساتي، هغه غواړي چې دغه په دې ټولنه کې دي د ژوند د هرې مکتبه فکر او د هر جنس او صنف خلک چې دي یو شانتي کردار ده.
تاسو نور خبره کوم تاریخ خانه، تاسو نور خبره کوم زمونږ یو بل ډېر محترم ملګری سړنکار لیکوال ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دي. ارمان صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر؟
قدر منو سیزام تاسو ستړي مشوې مټولو او ریدونکو تاسو تاسو همکارانو ته
بس مونږ ډېر خوشبخت دیو چې تاسو وخت وېستو مونږ سره رااله او د بادشاہ خان پاړه برا سره خبرې کوي. ما تاریخ خان نه ساده پښتنه وکړه غستا سنم کومه او هغه دا ده چې مونږ د دې نوي کلتا بادشاہ خان ور پیژنو یا غي زمونږ ته پوسو کی چې بادشاہ خان څوک نو مونږ به تاسو جواب وایو.
جی بالکل، دا صدا چې خپل اتلان یا خپل مشران خپل ته پیژندل دا نه صرف یو انفرادی دغه د ذمہواری ده، بلکې دا د انفرادی سره سره اجتماعي ذمہواری هم ده. او په دغه ذمہواری کې ظاهر خبره ده چې ریاست شامل وي، ټولنه شامل وي، خاندان شامل وي، نو دا د غوی ذمہواری ده. بادشاہ خان څوک د بد مرغه زمونږ ټولنې یا زمونږ په سیمه کې چې دا کم تاریخ ته په اغه رنگ باندې په اغه انداز باندې نه دی وړاندې شوی، دا غي ډیر وجوهات دي. د هندستان د ویش نړوان دي چې دلته کوم سیاسي دغه اړې غړېو په اغه بابل باندې په بادشاہ خان باندې د انګریزانو لخوا یو قسم دغه پروفایلینګ کېدل، بیا د مذهب د خلکو د طرف نه یو بل قسم پروفایلینګ کېدل، نو دغه ټول سیزونه دي چې د بادشاہ خان د شخصیت په حواله باندې یو قسم داسې کردار ادا کړی دی چې اغا مناسب نو او اوس ډیر زیات ضرورت دی چې هغه کردار مخې ته راشي. مان خپل بچی اکثر تپوس کوي چې بادشاہ خان خسړی او بابا بیا د جیل ته ولتلو، د خودم را عمر په جیل کې تیر کړی دی، ما شومان تپوس کوي ځان پوی کوي کنه.
ارمان صاحب بخنه غواړم څومره عمر تیر کړی دی بادشاہ خان په زندان کې؟ چې کوم ډیر مستند حواله ده چې ټیک خبره
داسې دا چې په دې حواله باندې خو دا د بادشاہ خان د زندان عمر چې کم دی، نو په دې کې څه جلاوت نه دی، سم ملک بدرای دی او څه زندان دی کنه، خدا خټول په زندان یا په کید کې راځي. نو ته د څه خلکو تحقیق سلور دیر شکاله، د څه و دیر شو اته دیر شکاله پورې مختلف دغه دی دا دورانیا غ مونږ ته مخې ته راوړي، او د هغه د پاره غي بیا غ خپل یو پیمانه ټاکلی وی چې دا چا دا کم راځي، نو کې دی شي چې هغه د ملک بدرای یا د جلاوت نه یا د پخپل کور باندې د بندیوانو کولو اغه دورانیه ورکې نه وشمارلې، نو په دغه بنیاد باندې دغه څو کلونه فرق د سیړنو ترمنځ اغه موجود دی.
تاسو د ماشوم خبره پوره کړئ جی، تاسو چې مان هغه تاسو کی چې بادشاہ خان څوک دی، هغه جیل کې ولې د مو وخت تر کړی؟
بالکل، او چې بادشاہ خان خسړې دی نو جیل ته خو بد خلک زی، بیا دا ولې چې کم دی دا بادشاہ خان جیل ته ولې تللو؟ نو دې خبره باندې ظاهره خبره ده چې ته اوس ماشوم پویای بیا هغه پورا یو ډیر زیات ساينس هم غواړي ډیر په نه غواړي یا مطلب د ماشوم د نفسیاتو په حواله باندې هغه ته جواب ډیر زیات ګران شنو. دا څنګه چې مونږه د خپل وړو ته دا خبره مونږه ته ګران شوې ده چې بچا خان سره د دې هم یو غټ سړې ده د مونږه دې ته نشو ویلې دا څه قسم ډیر سيزونه شوې دي او هغه د غرنګي پریزنت شوې دي چې داغه په بنیاد باندې د بادشاہ خان تشخص اغا یو سوالیه نشان د وړو سره د ظلمو سره اغه جوړ شوی دی. پرشتیا خبره دا چې اغه د خپل پیړې د دې خطې تر ټولو لوی سړی دی او د پښتنو د پاره د خپل قام قبیل د پاره د دې خطې د پاره دغه تعلیمات نه صرف په هغه وخت کې بلکې اوس نور ډیر زیات لازمی شوی دی، ډیر زیات اړین شوی دی، ضروری شوی دی. اغه چې په اغه وخت کې کوم خبرې کولې هغه داغه دشمنان هم نن منی چې را باید مونږه دا خبره په هغه وخت منلې وي او که اوس یې مونږ نو به د ورخه تیرې نه دی اگر چې تاوان مو ډیر زیات کړي دی.
تاوان هم کړي
بهرال
جو تاوان هم کړي دی بالکل. ډاکټر صاحب تاسو تر اعظم د بادشاہ خان یو وینا را سره ده د اسې اور وغیرہ یادو چې هغه سمره دردمنو د خپل قوم ته د خپل خلکو ته او هغه چې په هغه یعنی د نولس سوه اتیا یم پر لسیزه کې کومه خبره کړې ده او هغه صورتحال اوس هم دی، ډېر بدلون پکې نه دی راغلی. د بادشاہ خان مختصر خبرې دا اورو بیا ډاکټر طارق خان ته راځو غ سره خبرې
کوو. دښمنان موږ په خپل کور کې ټوکرې ټوکرې کړې، نایب صاحب دی دی دا مامن دی دی دا مامن دی دا وزیر دی دا باغ وړې دی مونږ ټوکړې ټوکړې کړې. بیا لوی دا افسوس خبر دا ده چې بیا په کور کې لګول یو تاسو د خپل طاقت نه خبر نه یې خدای پاک چې یو تاسو لا کوم ملک درکړی دی، داسې ملک بل قوم لا ورکړی نه دی او ما درته وایي چې تاسو نه دا طاقت درکړی دی جگر طاقت پبل قوم کی نشتہ ہے. وہ افسوس خبر داد کیا خدا کم طاقت رکھے دے نگا طاقت منگ دا مخالف پر مقابلہ نہ استعمال ہو اگر طاقت منگ پکور کے استعمال تصویر نے رنگ سہار پریری جمبیری جبگنیدی دشمنیدی بغلدی کی ندا چاہتا دیو پختون پر پختون تا پیر تفاقی دا تغرما پا خوشحالے خوشحالنے دستا پا خوشحالے خوشحالنے تغرما خیر نگواری دستا خیر نگواری تغرما پا بربادے خوشحالی گی دستا پا بربادے خوشحالی گا
بادشاہ خان چې د خپل قوم نه لوز غسته چې د خپل قوم د پوی د پاره به کار کوي، یو داسې پښتون مشر چې خپل ژوند دی د خپل خلکو تعلیم او پرمختګ ته وقف کړی وو. داغه باور وو چې ټولنیز اصلاحات او تعلیم د پښتنو یووالی او د پرمختګ لپاره اړین دي. ډاکټر صاحب طارق خان دا خو د بادشاہ خان دریزو دا خو دغه مبارزه واه مو په د خپل وطن کې وکاته د وزیرستانه تر سواتا په سکولونو باندې بریدونه وشو د فساد او د تشدد د وجې زمونږ د زده کړو لړۍ چې دین وغه اغیزمن شوې د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه ولګېده او لا اوس پکې د استادانو د اغوا کولو او دغې د وجلو لړۍ پیل شوې ده. نو دا هر څه ته د بادشاہ خان د تحریک تضاد ښکاري، اینټی تیسیز ښکاري، دغې د ریپلیسمنټ یو کوشش ښکاري، دا څه په نامه نه ده. دې ته څنګه ګوري؟
دا چې دا شاهین صاحب وو چې په دې حالات چې کوم دي او یې موږ وینو په دې کې اکثر موږ یو تیر بوتنه کوو چې د بادشاہ خان دغه تعلیمات چې هغه کومه دغه ژمنه کړې وه د کوم خلکو نه دغه ژمنه اخیستې وه ا دغه کردار پکې موږ د نظر وګورو او دا څو حالات چې روان دي په دې کې د ژوند هر مکتبه فکر خلک کې دي سفر شوی دي نن هم د بادشاہ خان د فکر تسلسل روان دی هغه خپل هڅه کوي هغه خپل یو نظر دی او په دغه نظر صرف نظر نه دی دغه لپاره عملی توګه باندې پوره پوره خاندانونه سفر شوی دي پوره پوره کورنۍ سفر شوی دي او نن هم دغه شانتي ګواښونه سره مخ دي نو دا خو داسې نه ده چې یعنی ماته داسې ښکاري چې د دې درې عوامل دي زمونږ د وطن کې چې کوم حالات دي او روان دي لومړۍ خبره دا ده چې موږ په یو ګلوبل ویلج کې اوسېږو چې ویني حالات چې کوم دي د یوې سیمې د یو وطن حالات په بل وطن باندې سره انداز کیږي د یو ملک حالات او واقعیات چې په بل ملک باندې سره انداز کیږي زموږ په دې بل خصوص زموږ د کوم جغرافي چې دا د عالمي قوتونو یو غیمن په دې کې تیر شوی دی او تر دې دمه الله روان دي مختلف پالیسۍ او مختلف سیاستونه شوي دي نو دا تشدد چې کوم پیدا دی دا کوم بد ورځ کې دا د دې یو غټه وجه چې کوم دا دغه بین المللي قوتونو د مفادات او د غوړ جنګونو او د غوړ پالیسو دا
ها دې باندې ډاکټر صاحب ها سوري تاسو خپل خبره پوره کړئ جی 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 جی
زما د فکراري چې بل خصوص د بادشاہ خان وطن دی چې دا د کوم ریاست سره نه تړلې دي دا د ریاست هم د پالیسو د نتیجې ده چې زما وطن نن پور کړي زما وطن نن د بیروزګارۍ د مسلې سره مخ دی زما وطن د جنگ د حالات سره مخ دی نو دویم دغه ده او بل زه دې باندې هم هیڅ باک نه کوم او باید چې د بادشاہ خان فکر مونږ ته دا وایي چې د خپل ځان محاسبه هم ډیر ضروری ده او پښتانه به هم باید خپل محاسبه کوي صرف ما خیال نه لري او بل دا خبره به هم زیات تر هغه کوم کشش حکم هغه به نه لري چې مونږ ټول عمر بل ته بوته نیسو ټول عمر دا وایي چې پلان دا وکړو او قوت دا وکړو دا قوت دا وکړو سوال دا دی چې تاسو وکړو نو پښتانه به هم ځان محاسبه کوي خپل ژوند بدلول غواړي ځکه چې بادشاہ خان کته څو ګوري دا غره تحریک مقصد دا و چې هغه لکه موږ وینو نن سبا چې کوم دې قومي ریاستونه دي یا قومي ریاستونه چې دي نو هغه د قام جوړونې عمل بادشاہ خان لول ریاست نه دی جوړ کړی بادشاہ خان اول قام جوړو چې قام جوړ شي قام برابر شي نو دا خپل خود مختاري بلکې د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پښتنو خو لیلی واکمنۍ راکړې دي خو هغه بیا سنبال دي
بالکل سنبال کړی نه دي او او او
سنبال کړی نه دي نو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ چې سپورې زمونږ وطن د خاور د خلک دا د تر خپل د خپل قومي احساس سره د خپل محاسبین کړی خپل اسلامي کړی نو تر هغه پورې ما نشي سلام
رازو دی موجود رازو ښا او جی ز به ډاکټر صاحب ته لګا ډاکټر ارمان لبا لګا مخور کما ډاکټر صاحب دا د بادشاہ خان چې کوم پیغام د دې په کمیونیکیشن کې سم سره شوی د چې مونږ ته نه رسیدلې یا زمون خلک کې هغه بدلون نه راغلی کوم چې بادشاہ خان غوښته او کنا د دې پر ضد باندې قوتونه دومره قوي وو چې هغه د دې رڼا خورېدو ته نه د پریخي تاسو دا څنګه نه لایس کوي
دا څنګه دا د بادشاہ خان په کمیونیکیشن کې هم مسله نه و بل د بادشاہ خان د کردار ته ډایرکټ د ډاکټر طارق پختونیار دغه وکړله اشاره وکړله د هغه خو کمال او د هغه خو ځانګړنه دا و د بادشاہ خان چې هغه په یو مارشل ریس کې هغه خلک چې هغه تبا غرسنی او جنگجو ویل کېدل پاغوي کې د ادم تشدد خبره نه صرف کوله بلکې په خپل وخت کې په دغه خلکو باندې هغه عدم تشدد منلی وو او عدم تشدد د پاره هغه یو بے وسلی پوز چې هغه د نظم طرف ته اشاره کوي چې نظم لازمی دی نو بے وسلی پوزونه غ جوړ کړیو په زرګونو خدای خدمتګاران غ جوړ کړیو په سونو ادارې غ جوړې کړې وي نو داسې نه دا چې د بادشاہ خان چې کوم تصور دی په هغه په وینا کې ډیر زیات ګران دی هغه په عمل کې یا ډیر زیات مشکلات لري دا څنګه دا خو د دې ختی بدبختانه دغه داسې د صورت حال داسې دی چې دلته کې زګنم همیشه د پاره دا یو پالیسی پاتې شوی دا چې دلته کې ته د سکیورټی سچویشن جوړ کا نو دا نور ټول خبرې بیا دې ته خلک په خپل غاړک دي چې تعلیم ولې نشته او داولې نشته او داولې نشته دی نو دلته کې همیشه د پاره د سکیورټی د سچویشن چې کم دی په دې کې سلا سونا ارادي تور شعوري تور هغه شامل وي او هغه اوم د تشدد د لارې نه یاد د جان مال او د عزت د عدم تحفظ د وجه نه داسې یو صورت حال جوړ وي چې په هغه کې خلق په خپل د تشدد طرف ته راغب کیږي په هغه کې خلق د تشدد د ګلوریفای کولو کوشش کوي تشدد مقدس کوي نو په دې بنیاد باندې زه ګڼم چې لکه دا صورت حال د باچا خان چې کم ارمانونه وو هغه په هغه طریقه باندې مخې ته ځکه نه دي تللې چې په دلته کې سیمایز سټیک هولډرز چې کم دي سیمایز سیاست چې کم دي او بیا قومي سیاست چې کم دي بیا د هندستان د ویش نه بعد چې کم صورت حال دلته کې جوړ شوی دی دا تمامي عوامل په دې کې شامل دي ځکه مونږ ګورو چې را دا یو بیانیه یا دا یو د چا خان تعلیمات چې کم دي دا مونږ ته کمزور ښکاری خو رښتیا خبره دا ده چې دا سیدا نه خبره بالکل د دې الټه ده بالکل د دې متضاد ده چې باچا خان کمې لاس ته راوړنې کړې وي یا اوس هم چې کمې هڅې روانې دي د هغه د تسلسل د هغه د فکر د تسلسل هغه نن په هسکا غړای باندې د خپلې هغه خبرې توثیق کوي بلکې ما خو مخکې ورته اشاره وکړه چې دشمنانې توثیق کوي چې تشدد باچا خان به وي تشدد زیږوي تشدد په تشدد باندې نه ختمیږي زیاتیږي دا خو یو فکری خبره هم ده یو عام ولسی خبره هم ده نو عدم تشدد ډیر زیات لازمی دی هم په عمل کې هم په فکر کې هم په نظم کې او زموږ په ژوند کې په انفرادي توګه باندې هم باچا خان دغه حوالی سره خپل تعلیمات نه صرف په درونی ساحه کې دننه په بیرونی ساحه کې او په سیمه ایز تمامي سیاست کې دغه تعلیمات مخې ته راوړل البته نن ښکاری نه نو زما خیال دا دی چې په هغه باندې چې دا کم بیرونی انویسټمنت شوی دی دا هغه کردار په دې کې ډیر زیات دی
ښا دی باندې نورم خبره کوو چې د باچا خان پیغام په خبرولو کې دغه د مینی او د امن او د تشدد د خبرې په خبرولو کې به زمونږ د نسلونو سزي مواري وا او مخبل زمواري مواري تر کومه حد پوره کړي دا دغه باس لرزو خو یو وړګ غوند کې دماغ لو بیا رزو د باس په وړاندې بوزو
Thank you. خبر پخپل زان منم نای منم نای منم دا بغاوت خو اسمی مان زماده بخر زمکاشی نسمان زماده
مشالی رو دواگی اخبرونه او رید کرخی پغاله و بدا اخبرونه که دا خان عبدالغفار خان باچا خان پجوان او مبارزه باندې خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې سرنکار ډاکټر طارق خان او لیکوال او سرنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ملګری دي. طارق خان ته تر اعظم کله چې مونږه د باچا خان د پیژندګلو خبره کوو، دغه د فکر د پیژندګلو خبره کوو او پښتنو ټولنې ته ګورو، نو پروپیګنډا دام کیږي چې باچا خان خو د هندوانو ملګری وو، باچا خان خو کانګرسي وو، سره د دې چې باچا خان د مذهب سره څومره مینه وا یا دغه چې کوم زده کړه وه، سره د دې چې دغه میرمنه چې دن هغه په بیت المقدس کې خخه ده، سره د دې چې هغه د روژې او د مانځه او د اسلامي قدرونو ډیر زیات پابندي به کوله، خو دغې باوجود باچا خان په یو بل انداز کې وړاندل کیږي. نو دا چې باچا خان څنګه ښودل کیږي پاکستان کې کتابونو کې نصاب کې په میډیا باندې، دې باره کې سوای تاسو؟
دا چې د شاهین صاحب چې دین ارمان صاحب مخکم خبر او کړم په دغه خبرې په تسلسل کې راځي چې دلته باچا خان چې څنګه او څنګه کار دی چې خلکو ته ورسېږي په هغه صورت نه ورسېدو. ما زه بیا دا خبره کوم چې دلته ځینې قوتونه ځینې خلک دادي چې هغوی کړي دي، لکه د دې خو دادو ولی خان کوم کتاب چې دی رښتیا رښتیا دي یا دا د خدای خدمتګار تیری کول دی ټوک کې که تاسو وګورئ دا فتوی دا قسم د باچا خان پیژنګلو اولس ته ورکولو کې او په دې کې خو ډېر لوی انویسټمنټ شوی دی، ډېر لوی کار شوی دی، فکري جاری شوی دي په هر جمعه کې، په هر مانځه کې، په هر جنازه کې، په هر جلسه کې، په هر جلوس کې د باچا خان د سیرې د شو کولو کوشش شوی دی. نو دا خو فتوا هم د بلوا، پیسه هم د بلوا او خوله هم د بلوا. نو په داسې صورت کې خدا بظاهر خبره وی چې کوم دلته د دې خاورې او د دې وطن یو اتل او یا مشر چې دی هغه داسې ور پیژنګلو کې نه صرف دا چې خپلو خلکو بلکې د بهر خلکو ډېر لوی کردار ادا کړی دی. بل تاسو کومه خبره وکړه د نصاب په والا دغه په والا نصاب کې باچا خان نشته، نصاب کې باچا خان نشته، که په نصاب کې باچا خان وای بلا صورت حال میں اب یہاں کل اڈیر چا پچھتا خو شاپ ہو باہر ملک ان کی مضمون پتو کا شامل کرے گی ہمیں بلا سویل ہم چی باچا خان دے اور ڈسپلن میں بائک چیدہ دے اور ڈسپلن پتو گا پون تین ہو پدرے کی ریو سبجیکٹ پتو گا باندھی ریو مضمون پتو گا باندھی خود رکی خو بدمرغی خدا آلا دا خبر دے سا تا لما تاسو په دې تیر 2019 2014 پوری د پښتونخوا ټولې ځای جبې صرف پښتون نه، هغه کې اونکو، هغه کې سرایکی، باندې کوار، هغه کې نور شپږ ژبې د پښتونخوا لازمي شوې دي. تر هغه باندې عمل درآمد نه شو د پښتو کتاب نه پریښودل کیږي، د باچا خان مضمون یا دغه بسنګه پریښودل شي. مسله خو دا ده، حال دا دی چې دغه آئینی ته ور دا پیسه شوې ده چې دا شپږ ژبې به تر دولسم جمعات پورې د لازمي مضمون په توګه باندې پراویږي ویل کیږي. بار دې د استاد هغه نه دي عملي شوي، نو د باچا خان په نصاب کې نشته. داسې ګڼم چې باچا خان که رسېدلی دی په خپل قوت رسېدلی خلکو ته، او داسې خلک نن هم شته چې هغوی د باچا خان د ولس او د قام او د وطن ته او د خلکو ته په رسولو کې
فلسفی یا دغه مبارزه د پیژنګلو چې کومه هسی شوې دي، نو دغه د پښتنو ونده سمره ده، د پښتنو سمره تند ده، د پښتنو سمره خواهش ته چې هغه باچا خان پیژني، تر اوسه پورې چې په هغه باندې کومې سړنې شوې دي، سمره شوې دي، چا کړی دي، او بیا د پښتنو برخه پکې سمره دا غیم لګته ځو کې.
ډیر مننه څنګه چې طارق خبر خبره وکړه چې بادشاه خان د یو ډیسپلن نوم دی، زه بالکل دا خبره تاییدوم او بیا یې تکراروم. د هغه غټ نخې یا غټ دلیل دا دی چې بادشاه خان په خپل ژوند باندې په خدایي خدمتګارانو، خپلو ملګرو او په خپل باندې په دې تحریک، په خپلو هلو ځلو باندې سلور سلویخت کتابونه لیکلي وو. د هغې نه بعد په دې تحریک باندې تر دې دمه پورې د یو سیړنې مطابق 115 کتابونه په کامی تحریک بادشاه خان او خدایي خدمتګارۍ باندې لیکلي شوی دي. که هغه د کرخې دی غاړه دی که د کرخې هغه غاړه دی، بیا هر کال چې موږ ګورو نو په دې حواله باندې آگاهي خبرداری هغه زیاتیږي. او د بادشاه خان د فکر په باب له باندې چې په هغه کې کوم کلیت دی، د یو کام جوړونې چې کوم نوې ساينس دی، رښتیا خبره دا ده چې بادشاه خان د هغه خپل ولسي دانش او اخلاص په بنیاد باندې هغه ټولې کړي د یو بل سره داسې تړلې وي چې که تعلیمي سلسله ده، که د سیکولرزم سلسله ده، بادشاه خان صرف خپل دین ته احترام نه لرلو، بلکې د نړۍ تمامي ادیانو ته یو ډیر لوی احترام عملی فکری هغه لرلو. او دغه د دین علاوه د تعلیم په برخه کې، د رفاه عامه په برخه کې، د کام جوړونې چې څومره ساينس هم دی، نو د هغې تمامي اړخونه هغه بادشاه خان په خپله پوره کړي وو. او د هغې نه بعد ولی خان هغې ته یوه ساینسي بڼه هم ورکړې وه. او د جدید ریاست یا د نوي ریاستونو چې کوم لوازمات دي د هغې د پوره کولو دپاره پوره پوره قربانۍ یې هم ورکړې وې. لکه تاسو د دینه اندازه ولګوئ چې د دې کام د تاریخ لیکنې د پاره بادشاه خان خپل زوی ته باقاعده اضافي ځمکه ورکړې وه، چې دا ته د دې د پاره په کار راوله چې ته د دې کام او د دې خدایي خدمتګارو د قومي تحریک تاریخ ولیکي. کده غرنګي مونږ ګورو د پښتنو په تاریخ لیکنه کې د خدایي خدمتګارانو کومه ونډه ده، هغه ډیره زیاته ده. بیا په تعلیمي ادارې قائمولو کې کومه ونډه ده، هغه ډیره زیاته ده. ادبي اصناف ټول پرفارمینګ آرټس تاسو وګورئ په دنیا کې یو ډیر غټ سیز دی. د دې ابتدا هغه کړې ده، د ډرامې ابتدا هغه کړې ده، د اخبار ابتدا هغه کړې ده. نو دا هغه فکر دی چې نن ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې دا کړای څنګه په هغه دور کې ټولی یاد کړی شوی وي. نه صرف یاد کړی شوی وي، بلکې په دې باندې عمل درآمد هم وو، پښتنو کې قبولیت هم وو. خو زه بیا هغه خبره کوم چې دا د سیمه ایز سیاست دپاره یوه داسې مورچه جوړېدله چې په دې سیمه کې بیا خلکو خپل سیاست په دغه انداز نه شو کولی دا په کوم چې اوس کوي. که د بادشاه خان فکر ته، د بادشاه خان ملګرو ته دا مکمل او شوی وی چې هغه ودو کی هغه پرمختګ وکړي.
نن زه غواړم مجستا او د ډاکټر طارق خان په دې باندې ملګ وور ما مونږ چې د سوشل میډیا باندې ګورو یا بعض مقالې ګورو، د بادشاه خان چې کوم ناقدین دي یا په هغه باندې نیوکه کوي، هر وجه نه چې کوي، نو هغه دا وایي چې د جناح سے پاکستان غوخت، اگر پاکستان اگٹو، گاندھی چی دے اگر ہندوستان غوخت، ہندوستان اگٹو، بچا خان پکی منس کے پاتے شو سکے چی دا ویژن کلیئر نو چیز بچر تزما اول دا کانگریس سر مل گرے بیا چی دے دا پاکستان سر دا وفادار حل پواخستا. نو دا یو دا سوال ڈیر پسادا انداز کی کیگی خدا دی پشا خو نورم ڈیر نزاکتون دی دو تاریخ پروت تے تاسو دا سنگ ریسپانس ور کوئے.
دا ډیر بنیادی سوال دی. یقینا په سوشل میډیا باندې هم او په اکیډیمیا کې هم دا سوال مخې ته راځي. خو رښتیا خبره دا ده، د دې سوال په اړه کې هم د بادشاه خان د تشخص د وهلو کوشش کیږي. په ډیره بخانه سره زه وایم چې دغه نیت باندې دا سوال کول بل مان لري او د ځان په هولو د پاره بل مان لري. بادشاه خان هیڅ کله هم د خلکو د تقسیم، د ځمکې د تقسیم قائل نه دی پاتې شوی. د متحده هندوستان خبره وا، پاغه متحده هندوستان کې د بادشاه خان اند په تمامي رښتیاو، په تمامي سیاسي ویژن، تمامي شعور سره بالکل روڼ دی. پاغه کې هیڅ قسمه کیسه نشته. باقی کومه خبره ته جتا سو اشاره وکړه چې جناب پاکستان غوښتو هغه پاکستان وګټلو او ګاندی هندستان غوښتو هندستان یې وګټلو. د دې خلکو نه زه دا سوال کوم چې دی کله دا هندستان غوښتو؟ دی خو متحده هندستان غوښتو. او کوم خلکو چې دا تقسیم کړی دی اوس خو د هغوی کتابونه هم راغله چې یاره دا په کوم دا ویش په کوم بنیاد باندې شوی دی په کوم اساس باندې شوی دی او په دې کې کوم کوم خلک شامل وو کوم خلکو کومې ارادې وې. نو زما په خیال باندې چې اوس دا خبره اسانه شوې ده چې د متحده هندستان خبره وه. مونږ خو هندستان ویشل نه غواړل، باچا خان به وی ولی خان به وی، نو بیا رستو د ویش او د نور ویش تقسیم چې کم دی هغه به نه کېدو. نو دا خبره کول چې یار باچا خان په خپل ویژن کې کمزوري وو یا د وکالت نه وو یا د کمزوري وو، زه خپل د دې سره اختلاف لرم. او د دې اختلاف د پاره د هغه وخت د دشمن د هغه وخت د دوست او بیا د درېمګړو تمامي د غچ کم دی تمامي سندونه چې کم دی هغه مونږ ته دا خبره ډیره په اسانه باندې رونوي چې دا هندستان ویش د چا پریکړه وو او د دې پښا باندې حقيقي کردارونه سوکو او د دې د مخکې د پاللو په حواله باندې د کوم خلکو کردار اغه ته ګوت نیول پکار دی او چې چاته ګوت نیول پکار دی اغه ته ګوت نه نیسو. الته کې باچا خان بیا د قربانه ګډوري جوړو اغه ته ګوت نیسو چې تا خو هیڅ همراو نه.
ٹھیک دا تاریخ خانہ دا باچا خان میراث سدے یعنی مونگ چی دغه د لیگسی خبر کو د فکر پا والا د تھاٹس پا والا دغه د لوی مبارزه دغه د کار پا والا ارمان سے پیډیر په وضاحت سره خبر وکړه او دغه لیگسی چې دا دغه میراث چې کم دی دا اوس چې مونږ کوم تیرو سره مخ یو بدمنه سره مخ یو د دې بحران سره مخ یو ندی بحران نه پراوتو کې دغه میراث زموږ سره سمرسته کولی شي.
دا څنګه شاین چې ما وسنګ خبره وکړه ځینې خبرې دا سره تکراری دي. خو باچا خان ما ویلي بيخي په وګو خبرو کې چې باچا خان صرف موږ په اوس وخت کې متعلق نه دي، بلکې یا مطلب چې په کوم وخت کې هغه تحریک شروع کړو دا متعلق نه وو، یا مطلب اوس چې کوم دی یا زه دا سیم ګڼم چې که سبا دا وطن یو خپل ذاتي او ځایي ریاست ولري او یو خپل حکمرانی ولري او خپل شتمنی او خپل واک ولري، باچا خان به بیا موږ ته متعلق ای. باچا خان افکار داسې دي چې دا په هر دور کې چې کوم دي دا متعلق دي. باچا خان قلم غیر متعلقه نشي کېدی، شاید د وخت بدلېدو بدلېدو سره ځینې افکار یا ځینې شخصیات یا ځینې اتلان د پښتنو هغه غیر متعلقه شي، باچا خان با غیر متعلق کیږي نه.
ٹھیک ده.
کدا بلکې زه دا فلم غړم چې دا کم پتا شو مجدوی وی دا اوس هندستان کانګرس باچا خان ته یو ټریبیون کوله.
بالکل بالکل.
نو کوم څوک دا وایي چې باچا خان غیر متعلق دی نو هندستان نن هم غیر متعلق دی.
دم دا سیدا. حاجی.
دې علاوه په پښتون پښتون چې کوم صورتحال سره مخ دي چې پاره یو خو بنیادی ضرورت چې نور کله نزیات د مخیان لاندې چې د باچا خان د افکارو دی او دغه افکارو پرانا کې تک د خپل خاور خپل اول سره او تورن د ټول مسلکونو مذهبونو احترام
صحیح
د خو د حقوقو پالنه جمهوریت
او
ناستا خبر
ما سره جی جی طارق خان ما سره ډاکټر صاحب او جی ډاکټر سویل خان را سره دی نو دی بم لګه مخور کو ډاکټر صاحب ستړي مشه په خیر ډیر مرنه جی ډیر مونږ سره جی ډاکټر سمی الدین ارمان دی ډاکټر طارق خان دی او دغه د باچا خان د ژوند مبارزه خبره کو تاسو د باچا خان چې کوم د تعلیم د پاره کار دی دغه غټه مبارزه د پغی باندې سیړنه کړي دا کاروم کړي دی او تاسو معلومه کړی ده چې باچا خان څومره سکولونه جوړ کړي وو نو کله راته د خپل سیړنې په اساس باندې معلومات را سره شیر کړي شریک کړي چې باچا خان د پښتنو د پاره څه وخت او هغه میراث هغه د باچا خان سکولونه هغه نظام هغه په دې نوي دور کې چې موږ د ډیرو مسلو سره مخ یو هغه چرته دی کوم ځای ولاړ دی په کوم ځای کې موجود دی زمونږ د ډیرو خلکو لاسرسي ورته نه رسی نو کدی باندې را سره لګ معلومات شریک
مننه شاین صاحب داسې دی چې سکولونه باچا خان چې کله شروع کړ نو د هغې نه مخکې یو ډېره مشاهداتي جایزه اخیستی شوې وه د پښتنو د مسلو او په هغې کې دا خبره راوتېدلې وه چې زمنگا پختانه چی دینو هغه پر رسمي توګه باندې تعلیم یافته نه دی او د تعلیم نه ډیر بهر دی. نو کوم چې د سرکار تعلیم دی نو هغه د فیرنګي خدمتگار پیدا کوي. نو کچری مونږه د خوري بچی پیدا کړل او داسې متبادل نظام تعلیم هم راوستي ده نو مونږه به په دې کې کامیاب شو. نو بیا د هغې نه پس باچا خان په کال 1920 کې د هغې نه مخکې کال 1910 کې بیا په 13 کې خو اخیری تحریک چې کامیاب 1920 کې او داسې په ټوله پښتونخوا کې تقریبا هغې آزاد اسلامیه های سکولونه جوړ کړل یو سل او سلور دیرش او دا د ډیر اسمل خان نواله تر د مانسیری پوری په بیلابیلو سیمو کې
خجی یو سل سلور دیرش خجی
یو سل سلور دیرش بیا دا چې نو ډیر غټ امپیکټ ولرلو په هغه وخت کې وغه داسې ولرلو چې خلکو د سرکاري سکولونو نه پاغه کلو کې ماشومان راويستل او په دې کې داخل کړل اور دیغه وجه دا وا چې دلته ذریعہ تعلیم چې دغه پښتو او دلته چې ساينس چې دغه په دې طریقه هودل کېده چې په دې باندې وړ پیشي شوري تور باندې او تھیوریټیکل کانسپچوال او تھیوریټیکل دغه فریم ورک چې نه هغه کلیر شي. دغه رنګ مذهبي تعلیم چې دغه خلکو سبق په خوایې وین او په دې سکولونو کې مذهبي تعلیم چې په معنا او په تفصیل شروع شو نو دا چې دی خلکو تډیر اټریکشن ورک او اغیراله خپل بچی په دې کې داخلون شروع کړل. خو بیا تاسو ته خبره تلګي د فیرنګي حکومتونو پاغه کې اغیر ډیر زیات کوشش وکړ چې دا نظام تعلیم ناکام کړي. پاغه کې بلا قصې دي چې اغیر سره کړی دي یعنی هغه مهذب قوم چې اغیر په خپل تعلیم پرچار کو خو چې اغې دې تعلیمي تحریک سره څه کړی دي نو هغه کما تاسو شروع کړل نو ټول پروګرام په هغه تیر شي. خو د هغه باوجود هم دې تعلیمي تحریک چې دی نو د کال 1920 وختمه پورې سروایوول وکړ او دې نتورک کې د 9000 نه زیات ماشومانو سبق وي. هغه وخت کې 9000 چې دی نو په پښتونخوا کې ډیر لوی تعداد و. د دې نه علاوه چې دی نو د سکولونو څنګه چې سمې دي نرمان شي بوې د هغه کانسپچوال او تھیوریټیکل فریم ورک د عملی توګه باندې دا شراغه چې به دلته ډرامر اله دلته لومبه چې کم دی نات په دې دغه کې ویلې شو آزاد سکول کې ویلې شو دلته مشاعره رااله دلته اخبار راغی. نو دا تاسو ویلې شي چې دا تعلیمی تحریک چې دی نو دا د تحریک په معنا او په مفهوم او په ډیفینیشن باندې مکمل و. د دین مخ کې چې کوم تحریکونه راغلو نه غي کیسه نیمګړتیا وي خو په دې کې هیڅ قسمه نیمګړتیا نه وي. نو د دې د وجنا دا اثرات چې دین دوه شو اوس چې تاسو څنګه سوال وکړئ چې بای اوس منګه آغه نو پسنه اس شکل کې ګوره دغه دغه سکولونو تسلسل یو اړه خداري چې په کال 1920 وختم کې ډاکټر خان صاحب چې کله وزیر اعلی نو هغه دغه سکولونه او سرکاري سکولونه دواړه زم کړل. دا انټیګریشن چې نو دی دا اثر وغورډو چې کوم سرکاري سکول او هغه کې پښتونو ته شروع شو. اوس مونږ چې کوم سبق ویلې او تاسو چې کوم سبق ویلې نو مونږ په سرکاري سکول کې ویلې زمونږ نه پس جنریشن چې شروع شوې دي نغې پرایویټ سېکټر ته تللې دي نو مونږ که پښتو وز د کړې ده نو مونږ هم د اغه د بچا خند د تعلیمي تحریک پیداوار یو ځکه چې مونږ په سرکاري سکول کې پښتو ویلې ده او پښتو مې زده کړې ده او زمونږ چې کوم استادانو یا زمونږ چې کوم اغه کتابونو مصنفینو اغه ټول د اغه تحریک پیداوارو نو لکه هغه چې په سناس شکل کې دغه تحریک سره وابستو. بیا دغه تحریک چې سونه ادیبان پیدا کړی دی او هغه ادیبانو چې په ټولنه کې سونه شعور پیدا کړی دی غزان وړي بس ډیر زیات اکیډمیک بس کې دي شي
بالکل.
نو موجوده وخت کې اگر چې یو پیرډایم شفټ راغی او پیرډایم شفټ دارغی چې زمونږه د ګورنمنت پبلک سېکټر نه پرایویټ سېکټر ته د وخت کې 32% اډوکیشن لاړ. کم اډوکیشن چې پرایویټ سېکټر ته ځي هغه پرایویټ سېکټر کې د بچا خان تعلیمات نشته یا نه خود لیکيږي. خو ات د سیم ټایم موږ سره سوشل میډیا رااله د سوشل میډیا د لارې هغه ګیپ هغه پورا شو. نو د دې وروجنه نن سبا که تاسو ګورئ زه اکثر چې پوسټ کوم نو د پنجاب خلک د سند خلک د مختلفو د بهر ملک نه خلک پاغي باندې کومنټونه کوي. د دې مطلب داري چې اغي اوس د سوشل میډیا د لارې په دې خبره خو پوهې شو چې د مطالعه پاکستان کې مونږ ته سوي دا دروغ او بچا خان چې دین او هغه یو ټرو هیرو دی د دې قام د دې ملک یو غټ هیرو دی.
صحیح
او دا مون ته جنین دا مون غلطه طریقه باندې خودلی شو نو هغه ګیف سوشل میډیا کور کړی.
ها جی ډاکټر صاحب تاسو ته براشم ډاکټر سمی الدین ارمان صاحب مونږ وکړه په دې 1315 کالو کې چې باچا خان د کوم قدرونو د پاره یا د کوم ادارو جوړولو د پاره مبارزه کوله لکه هغه د هنر خبره کوله اپ معاشره کې ضرور ولې او د یووالي خبره کوله د تعلیم خبره کوله د برداشت خبره کوله د خزو د امپاورمنت خبره کوله او خپل وسایلو د اختیار خبره کوله د ټولو باندې بریدونه وشو او د دې د منځ وړلو کوشش وشو د دې تاسو څنګه ګوره دغه چې دا خو د بچا خان دا خبره بالکل انټی تھیسس ده داغي بالکل مخالف خبره ده متضاد ده
بالکل دا تاسو یو صحیح نمائندگی یا هغه یو صحیح سوال راپورته کړی دی تیرو سموده کې سو اونې وړاندې دی زما د مخ یو رپورت راغلو چې را په افغانستان کې درې سلور سو کتابونو باندې پابندي لګیدلې ده په موجوده رژیم کې په هغه کې په دې یو وشتمه پیړۍ کې چې نن د هیڅ نه هیڅ قسمه سیزونه پټ نه دي ډاکټر سوهیل صاحب هم غوښتل ته اشاره وکړه بیا هم په داسې قسمه کتابونو باندې چې هغه د خپل وسایلو د خپل اختیار د خپل کامی شعور د خپل خاورې خبره کوي په هغه باندې پابندي لګیږي د ملنګ جان په نغمه باندې هم پابندي لګیږي سکولونه کالجونه بند دي د ښځو تعلیم ناروا دی او کم تعلیم کې چې د سره تقسیم نو په دا تعلیم یو اکای ده د دنیوي او اخروی تقسیم یې هم پیرنګی دلته راوړی دی اغه نور لګیا دی په خیږي نو ظاهر خبره ده چې دا خلک د دې ځای دی دا شعور د دې ځای دی باچا خان چې د کم خلکو ته کم تعلیمات ورکړی دی بیا په تسلسل کې هغه تر اوسه پورې پاتې شوې دي د هغه رښتیاو د پټولو لپاره هغه رښتیا دروغ ثابتولو لپاره نه صرف په کامی سطح باندې په سیمایي سطح باندې په نړیوال سطح باندې په دې خطه کې د عدم تحفظ صورت حال جوړول اړې غړې جوړول هغه صرف هم په دې وجه باندې دي چې د دې خلکو هغه کم صحیح صورت دے کا آغا مخ ترازین و دا طول ظلمون و ثابتی گی آغا کا درونی دی آغا کا بیرونی دی آغا کا نڑیوال دی نو بالکل دا یو صورتحال زمونگا مخ تر دے خو ضرورت دا دے خبر دے چی باچا خان یعنی گور پدبو ٹکو کی دمر لو یا فلسفہ مخ تا راوڑے و دا کام دا جوڑا ونے چی سڑی لکار مگو رئی کار لسڑی و گو رئی دا د کام جوړونه هغه ساينس دی چې په دې باندې نور خلق کم قسمه ائیډنټیټی کم قسمه پیژنګلو جوړول غواړي اغا مختلف نصابات راوړي اغا مختلف قسم بیانیه راوړي او دغه رښتیا یا دغه چې کم صحیح صورتحال دی هغه په د پټولو کوشش کوي خو اوس هغه وخت را رسیدلې ده چې رښتیا زه اکثر یو خبره کوم چې د دروغ د یوې معنې د پاره د رښتیا یو سرک ډیر زیات کافی وي او هغه یو سرک هم یو ډیر غټ امید را پیدا کوي نو زه غنم چې وخت سره سره با باچا خان نور را ژوندې کیږي نور را زرغونیږي او داغه تعلیمات رښتونی او هغه رښتونی تعلیمات به د تمامي جوړ دروغ جو راجوڑے دروغجن پیجن گلوائے راجوڑ ساختونا راجوڑ شناختونا چکم طول دروغ دی اغا با دو وقت سر سر دو باچا خان تعلیمات سپینوی او دغه رشتیا بخل کو تمخی تر اوڑی
دیر مننا ڈاکٹر سمیع الدین ارمان صاحب ڈاکٹر طارق خان وقت کم دی زکت اصطور نور خبر نشکول خوزی دیر مشکوری ما ڈاکٹر سوہیل صاحب ڈاکٹر طارق ڈاکٹر ارمان صاحب تاسو درې واړو قدر مند ملمنو ډېر مننه چې تاسو رااله مونږ لم وخراک او مونږ هم پوه کړو د باچا خان په کار باندې دغه په مبارزه باندې تاسو د ټولو قدر مند ډېر ډېر مننه او د اوریدونکو هم ډېر مننه کوم هر چرته چې حاد آباد او بریالي اوسئ
پہزار درمان ورنا کم دانستوا دغسود پزیان ورنا کچو کرا کاندی دنیا اقباد وانا عاشقی بدی پینو انورنا کم معشوقی دا عاشقانو دل ایمان دے زبچا لرا پلاسرا یو اختب دے پدرس جہاں ورنا کم چوک پا فقیر میری فقیریم کم چوک پا فقیر میری فقیریم کم چوک پا امیر ایش میری امیر یما
کم سوپا امیر ایش میری امیر یما کم سوپا فقیر ایش میری فقیر یما کم سوپا فقیر ایش میری فقیر یما
کم سوپا امیر ایش میری دل بڑو صدقی لرئی خوانما
سوک دینا کاندی قسم پا گردگار قدر ہم لرم مکور کے آدینار زد نارا در ہم نلرم پکور کے ولنو
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائی کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا تشدد نلے ری لارا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو